السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2013 کال د جون د میاشتې د منوته ده ملي هم ساده مو د مشال ویډیو د ماضي تر څلورو بجو خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم خبرونه کې په کورنۍ او سیمه ایزو موضوعاتو د رپورټونو تر څنګ خپلواک پروګرامونه د سولې په لور او ټولنه او سختریزي لري خو اول خبرونه د انیساج منوره السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی په شمالي وزیرستان کې ناصرګند وسلوالو پولیټیکل محرر حمید الله وشلې ده د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي عام انتخابات به هم د جولای په 15 نیټه کیږي او په مصر کې عبدالفتاح السیسی د ولسمشرۍ دند لپاره سوګند پورته کړ د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په کم سروبي سیمه کې پليټیکل محرر حمید الله وزیر وشل شوی او سلور لوی سرتیری زخمیان شوی دي په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل حمید الله وزیر بیګا په دوسلی تحصیل کې په ګزمو چې ناصرګند وسلوالو په ډسې وکړې د چارواکو په خبره لډسو پس د حمید الله په ګاډي کې اور ولګېده چې په نتیجه کې هغه وژل شو چارواکي وایي د تیرو دوه میاشتو په موده کې په شمالي وزیرستان کې دا اتمه هدفي وشنه ده بل خو د دې وشنو سید او د امنیت لپاره د شمالي وزیرستان په میرلی چوکی د سیمې ځوانانو تنظیم یو ځل بیا د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ مشال ریډیو ته ویلي د احتجاجي ناستې د ختمولو په اړه ورسره چې کومې شمنې شوې هغه نه دي پوره شوې او ځوانان یې هم هغه شان وشل کیږي د احتجاجي ناستې ته ځوانانو د بیا درغلم نمبر کړی دی احتجاج کوونکي وایي تر څو چې ورته پوسټ د ځوانانو ژغورنې ډاډ نه وي ورکړي خپلې درنې ته به دوام ورکړي د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې په هیواد کې به عام انتخابات هم په خپل ټاکل شوی نیټه یعنی د جولای په 15 کیږي د انتخاباتي کمیشن مرستیال سکتر اختر نذیر رسنیو ته ویلي دا اعلان نن لاغر وستو د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا په مشرۍ یو غونډه کې شوې ده چې لاهور های کورټ د نامزدګۍ کاغذونو کې بدلونونه غیر قانوني وګرځول
په دریم او څلورم جون به د نامزدګۍ کاغذونه نه وسولوي خو امی ټول ټاکنې به په خپل وخت په 15 جولای کیږي د سپریم کورټ د فیصلې یا حکم وروسته به ریټرننګ افسرانو ته نوې هدایت جاری کوي
نوموړي زیاته کړه چې د لاهور های کورټ او بلوچستان های کورټ د پریکړو سید به سپریم کورټ ته ورسي د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونو د نگران وزیر اعظم بخنه غواړم د نگران وزیر الله د انتخاب لپاره پارلیماني کمیټه مسترد کړي ده 13 ورځ تر یوې خبری غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
من کیندو جماعتونو من پریس کانفرنس هم کو من د دوی دا طریقه کار مسترد کو من د دې کمیټه د کمپوزیشن د کم چې ممبران په دې شکل چې درې یوي پټای ورکو درې بلی پټای ورکو پنځه پټای دې نظر انداز کړم دا مسترد کو من به د خپل احتجاج ولستم رسو او من خپل د احتجاج الیکشن کمیشن ته مور
د پوخانی وزیر اعلی پرویز خټک او اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن لسو واری لیدل وروسته هم د نگران وزیر اعلی لپاره پنم ندی صلاح شوی اوس با د انتخابات پارلیمانی کمیټی او یا الیکشن کمیشن کوي فضل الرحمن د سند صوبې د نگران وزیر اعلی په توګه سوګند پورته کړ ل هغه د سوګند صوبې گورنر محمد زبیر واغسته بل خاطر وروسته د نگران وزیر اعظم په توګه د سوګند پورته کول وروسته ناصر الملک د ولسمشر ممنون حسین سره ملاقات کړې ده د پاکستان سرکاري ریډیو وای چې نگران وزیر اعظم او ولسمشر د راتلونکو پارلیماني ټاکنو په اړه خبرې کړې دي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د کینیډا د یو عدالت جج پرون حکم ورکړی چې طالبانو په خانه بندي جوشوا بویل با تر سختو شرایطو لاندې د کینیډا له یو جیله خوشی کړل شي په دې شرایطو کې په لاس تړلې د سار یو الکترونیکی آله یا بریسلټ تر څنګ دا هم شامل دي چې بویل با په اونټاریو ریاست کې خپل مور پلار سره وی او پاسپورت به تسلیم وي تیر کال په افغانستان کې تر خوشی کېدو وروسته بویل د جنسي تیریو په ګډون له یو شمېر جرمونو سره مخ شوی دی دا مبینه جرمونه د تیر کال په پای کې هغه مهال مخې ته راغلل چې بویل او دغه امریکایي میرمن کیتلین کینیډا ته بیرته ولاړو د اونټاریو عدالت جج رابرټ ویډن د ضمانت دا پریکړه کړې ده د بویل او دغه میرمن په 2012 کال کې له طالبانو سره اړه لرونکي ډلې بندي کړې وو دا کورنۍ په تیر اکتوبر میاشت کې پاکستانی ځواکونو ژغورلې وه عبدالفتاح السیسی نن د مصر ولسمشرې د څلور کلنې دورې لپاره سوګند پورته کړ. نوموړی په مارچ میاشت کې په دویم ځل د دې دندې لپاره منتخب شوی و. د نوموړي د سوګند پورته کولو مراسمو لپاره په قاهره کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د السیسی پلویان وایي نوموړي د څو کلونو نارامۍ وروسته سوله او ثبات بیا پرسه کړي دي، خو انتقاد کوونکي په السیسی تور پورې کوي چې هغه د بیان او صحافت ازادي کمه کړې ده. د پخواني ولسمشر مورسی تر لرې کېدو وروسته په 2014 کال کې السیسی په لومړي ځل د ولسمشرۍ انتخابات ګټلي وو. په ملګرو ملتونو کې لاغرستو د فلسطین په معامله تقسیم پیدا شوی دی چې په غزه کې د تشدد ختمولو په غبرګون کې دوه وړاندیزونه په منصوریدو کې ناکامه شول. امریکا د کویت هغه وړاندیز ویټو کړ چې پکې د فلسطین عامو وګړو ته د نړیوال تحفظ ورکولو غوښتنه شوې ده. د امنیتي شورا په 1500 غړو کې لسو د کویت د وړاندیز په حق کې رایه ورکړې او څلور تنه پر دغه موقعه موجود نه وو. بلخوا د امریکا هغه وړاندیز ته هم د منصوریدو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه نه شو چې پکې د وسلوال ډلې حماس غندنه شوې ده. یوازې امریکا د خپل وړاندیز په حق کې رائے ورکړه او د شورا یولس غړي پر دې موقعه نه و موجود. او جنوبی کوریا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی کړی چې پکې نوموړي ویلي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره سرمشریزه بحال شوې ده. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان دفتر نن په یو بیان کې ویلي د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د سرمشریزې لپاره لارې چارې غځېدلې او پیاوړې شوې دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم همکار دته د کرن صوبای او د سبانی موسم حال وای.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 143 روپیا 80 پیسې غستل کیږي او په 119 روپیا 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 155 روپیا او په 155 روپیا 90 پیسې. یو یورو په 138 روپیا 50 پیسې او په 119 روپیا 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 230 روپیا 40 پیسې او په 230 روپیا 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپیا 80 پیسې او په 130 روپیا 80 پیسې. او یو افغاني یو روپی 30 پیسې پیسې غسل کیږي او په یو روپی 15 پیسې پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 28، بنو کې 34 او 32 او کوټه کې به زیات نه زیات 29 او کم نه کم 25 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل، یعنی ساجمل درته واورول. په خبرونه کې به واورې په شمالي وزیرستان کې د نامعلومه وسلوالو لخوا پولیټیکل محرر حمید الله تر وژل کېدو پس د سیمې ځوانانو احتجاجن د پرله تاسولو اعلان کړی. د وژل شوي حمید الله وزیر تروای
موږ کومه څخه پایو چې تینکې زستکو یو اډونه څه کې نایو حمید الله خو نه ده، یو امان الله خو نه ده، څومره خلک مړه شول.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په ملک کې عام انتخابات په خپل مقرر وخت کې. د خیبر پختونخوا اسمبلۍ پخوانیو اپوزیشن ګوندونو د نگران وزیر اعلی نومولو لپاره پارلماني کمیټي رد کړې.
خبره خدا هم ده چې بالکل ممکنه مشاورت نه دي شوې. دلته خو لګېده دا چې جمعیت علما اسلام او پی ٹی آئی د یو بل ډېر مخالف دي.
پولیس پروګرام ټولنه او سختریزي کې د غیرت په نوم وژنو ته کتنه لري.
موږ جنکې ډېرې کمتر ګڼو. شرم او غیرت چې موږ بیا سونه تړلی دی ټول مو د جینۍ زنانه سره تړلی دی. هلک یو غلط کار وکړي نو بس هلک دی، خو که جینۍ هغه رنګې کار وکړي نو نه، دا خو جینۍ دی، ولې داسې وکړو؟
د سولې په لور خپرونې تر څنګ نور رپورټونه هم شته. مشال ریډیو وړاندې کوي، راسره اوسئ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د شمالي وزیرستان میرعلي چوک کې د سیمې ځوانانو تنظیم یو ځل بیا پرلت اعلان کړ. د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوډ ویلي چې ټول وزیر او داوډ دې په ګڼ شمېر کې میرعلي چوک ته ځان ور رسوي، ځکه چې پرلت ته ختمولو چې کومې وعدې ورسره شوې وي هغه پوره نه شوې او ځوانان یې هماغه شان وژل کیږي. دوی په داسې حال کې د پرلت اعلان کړی چې بېګا نامعلومه وسلوالو د سیمې پولیټیکل محرر حمید الله وزیر وژلو. لسیمه نه د مشال ریډیو خبریال رپورت لري.
میرعلي چوک دوی دا ځل پرله د بیا درغلم په نامه اعلان کړی. یوتا وزیرستان غړی وایي چې شمالي وزیرستان کې 13 شپه پولیټیکل محرر حمید الله وزیر او میر علی کې یو بل ځوان د ناسرګند وسلوالو په برید کې وژل کې دوه وروسته ولس نه یوازې غمجن دي بلکې اوس به تر هغې پرلت کړي تر سوچ یې د ځوانانو د ژغورنې پوخ ډاډ نه وي ترلاسه کړی. دوی وایي اول ځایي کسان چې اوس د پولیټیکل انتظامی اهلکاران هم په نښه شول نو مجبوره دي چې د ځان د ژغورنې غوښتنې وکړي. حمیدالله وزیر ځوان پولیټیکل محرر و چې تېره شپه نامعلومه وسلوالو ورباندې هغه مهال برید وکړ کله چې نوموړی سره د خسادارو او لیویس کم سروبي سیمه کې په گشت و. د پولیټیکل ایجنټ ایاز خان په وینا د وسلوالو برید په نتیجه کې د حمیدالله سرکاري ګاډي باندې اور ولګېد او نوموړی ځای پر ځای ووژل شو چې څلور لیویز او خسادار ځواک هم ورسره ژوبل شوي. حمیدالله وزیر پلار امان الله وزیر هم پولیټیکل نائب یا مرستیال تحصیلدار و چې 2010 کال کې په یاد سړک د شپې مهال وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوی و او پړای وسلوالو طالبانو منلې وه. حمیدالله وزیر پلار امان الله وزیر ته د خپل مرګ نه پس صدارتي ایوارډ هم ورکړل شوی و چې د پخوانی صدر پاکستان آصف علي زرداري نه حمیدالله وزیر په لاسونو ترلاسه شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو اوریدل په شمالي وزیرستان کې بیګا ناصرګند وسلوالو په برید کې پولیټیکل محرر حمیدالله وزیر وژلې او د لویز او خاصدار ځواکونو څلور اهلکار یې ژوبل کړي دي. موږ د حمیدالله وزیر د تره عبدالرحمن سره نن خبرې کړي دي. هغه وایي د خپل وراره په مرګ ډیر خپه دي. نوموړی دا هم وایي چې د پاکستان حکومت د مرګ پسته د ورور کورنۍ ته د یو پلاټ او مالی مرستو ورکولو ژمنه کړې وه خو تر دې دمه نه ده پوره کړې. اسرار علم مومن ور سره خبرې کړې دي.
مولې چې تاسو څه ګورئ د څومره تاوان دی احمد الله د کورنۍ د پاره ستاسو د پاره؟
نه خو یو زموږ کورنۍ د پاره هم د ټول پاکستان د پاره را خو یې شوې زموږ کورنۍ ته به څه تاوان. موږ حکومت خفه یو ډېر څه درته خفه خیر کوم موږ ځان ته نه یو خبر که ځان حفاظت نه شي کړی د خپلو منشیانو حفاظت نه شي کړی خپل علاقه حفاظت نشي کړی چې همون خو قبایل چا څه شی واخو ما سور نه واخېست چې ځان حفاظت څوک نه شي.
بل عبدالرحمن صاحب ستاسو د حکومت څه غوښتنه ده؟
څه غوښتنه مونه ده حکومت ته خدای خیر کو ما مخکې ورور سعید و چې هغه ته خپل حکومت آرډر کړی و پلاټ آرډر یې کړی و پیسې آرډر یې کړی و نن ورځې پر ایوان کړی ویر.
او د حمیدالله والد صاحب مچ هغه ته بیرو سره صدرت یې واډ مور کړو غنه
هم دا سوچ شي ور کړو څه شي هغه ورته ویلی وزیر ورته ویل چې هغه وسارو وی چې ټینکی ټینکی وی چې ټینکی زو څه کوم یو ورته نه څه کې نایو حمیدالله خونو ده یو امن الله خونو ده څومره ملایان بڑے سوال څومره خلک بڑے سوال څومره لیډر وال بڑے.
دا وژل شوی پولیټیکل محرر حمیدالله وزیر لتره عبدالرحمن سره تاسو د اسرار علم مومن مرکه اوریدله. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. یو بل خبر ته ورسو، د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی چې عام انتخابات په خپل مقرر وخت یعنی د جولای پر 25 کیږي. د اعلان د پاکستان الیکشن کمیشن د لاهور هایکورټ دا غم وروسته وکړ چې پکې د امیدوارانو د نامزدګۍ فارم ناسم ګرځولو. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د شنبې یا خالی په ورځ د چیف الیکشن کمشنر سردار محمد رضا په مشرۍ کې غونډه وشوه چې پکې د لاهور هایکورټ لخوا د نامزدګۍ د فارم ناسم ګرځول او د بلوچستان او اسلام آباد هایکورټ لخوا ځینې حلقه بندیو ناقانونه ګرځولو متعلق د فیصلو جاج واغستې شو. د غونډې وروسته د الیکشن کمیشن اډیشنل سیکرټري اختر نذیر رسنیو سره خبرو کې وویل چې د حلقه بندۍ او د نامزدګۍ د فارم متعلق د لاهور او بلوچستان هایکورټ د فیصلو پر ضد به دوی سپریم کورټ ته ځي او د عدالت د فیصلې وروسته به الیکشن کمیشن حتمی فیصله کوي. نوموړی وویل چې انتخابات به په خپل ټاکل شوی وخت کېږي خو تر د 14 جون پورې به دوی د نامزدګۍ کاغذونه نه جمع کوي. اختر نذیر وویل
1 جون اور 4 جون کو کاغذات نامزدگی وصول نہیں کرے
دے وئی پدریم او سلورم جون بد نامزدگی کاغذونه نو وصولوي خو امی ټول ټاکنې با پخپل وخت په 25 جولای کیږي د سپریم کورټ د فیصلې یا حکم وروسته به ریټرننګ افسرانو ته نوې هدایت جاری کوي د پاکستان الیکشن کمیشن اوسوس کیدونکو د نوکریو د بدلیانو او د نوکریو ورکولو هم نوټس اغسته ځکه چې اوسوس په سن کې یو سینئر افسر د الیکشن کمیشن د منظوري بغیر برتی کړی شوی الیکشن کمیشن دې لړکی د متعلقه حکومت نه وضاحت غوښته دی الیکشن کمیشن د دارنګ ټولو نوکریو یا بدلیانو جج اخلي او بیا خپل حکمونه جاری کوي د ذکر د لاهور های کورټ د جمعې په ورځ د نامزدګۍ په کاغذونو کې ترمیم ناقانونه ګرځولې او الیکشن کمیشن ته حکم ورکړی و چې د نامزدګۍ کاغذونه بیا د سره تیار کړي د لاهور های کورټ الیکشن کمیشن ته د نامزدګۍ په کاغذونو کې په فارم اے او بی کې د موجودو ټولو خامیو لرکولو هدایت کړی و ویلي و چې پارلیمان کوم ترمیم کړی او د قرضو او نورې کومې خانې چې لري کړي هغه د فارم ضروري برخه ده او د نامزدګۍ په کاغذونو کې د آئین آرټیکل 2 او 3 بیا شامل کړي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي د خیبر پختونخوا د اسمبلی ځینو پخوانی اپوزیشن ګوندونو د نگران وزیر اعلی نوم غوره کولو لپاره جوړه پارلماني کمیټه رد کړي دی وی آی په کمیټه کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی د نگران وزیر اعلی لپاره پرون د پارلماني کمیټه نوټیفیکیشن جاری شو دا کمیټه په پدری ورځو کې دننه د نگران وزیر اعلی په نوم سلا کیږي کچری یاد کمیټه په دې سلا نشوه نو بیا به الیکشن کمیشن د نگران وزیر اعلی نوم اعلانوي تفصیل لګل ایاز اورو
په خبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پخوانی پارلماني مشر سردار حسین بابک پرون خبری کانفرنس پر مهال د نگران وزیرالله لپاره پارلماني کمیټي مسترد کړه نوموړي سره په خبری کانفرنس کې سلور اپوزیشن ګوندونو پخوانی غړي هم موجود ول د خبر پختونخوا نگران وزیرالله لپاره پارلماني کمیټي کې د تحریک انصاف غړي شاه فرمان عاطف خان او محمد خان شامل دي بلخوا جمعیت علما اسلام فیډلی د نور سلیم خان محمد خان بیټنی او مفتی فضل غفور د پارلماني کمیټي غړي په توګه نومولي دي په دې کې د نور اپوزیشن ګوندونو غړي شامل ندي دا عوامي نشتل ګوند پخوانی پارلماني مشر سردار حسین بابک خبری کانفرنس وروسته مشال اړ ته ویل چې دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي
خدا تاون تو بین زیات نقصانی خبر ده چې کوم منتخب خلق او تخپل اختیار راشي هغه کامی مفاد شاته کی او خپل ذاتی او سیاسی مفاد مخې ته کی نو زه دا غړم چې دا ډیر لویا سوسناکه خبر ده ډیر خطرناکه خبر ده د اټاون تو بین هم ډیر زیات نقصانی خبر ده من 3 جماعتونو من پریس کانفرنس هم کو من د دوی دا طریقې کار مسترد کو من د دې کمیټې دا کمپوزیشن دا کم چې ممبران په دې شکل چې درې یوي پټای ورکړو درې بلی پټای ورکړو 3 پټای دی نظر انداز کړم دا مسترد کو
سردار حسین بابک ویل چې د نگران وزیر اعلی لپاره پارلماني کمیټې جوړولو لړکی هیڅ مشاورت نه دی شوی د زیات کړه
بالکل نه عجیبه خبره خدا هم ده چی بالکل موږ سره مشاورت نه دی شوی دلته خو لګېده دا چې جمعیت علما اسلام او پی سی آی د یو بل ډېر مخالف دي هغه خو داسې دواړه د یو بل نږدې وګرځېدي چې د آئین چې کوم دی هغه بالکل پامال شو د آئین روح چې دی هغه پامال شو
د نگران وزیر اعلی لپاره پارلماني کمیټې په داسې حال کې جوړه شوې چې وزیر اعلی او اپوزیشن ګوندونو مشر د نگران وزیر اعلی په نوم سلا نشول بلخوا د جمعیت علما اسلام فیډلی د اطلاعاتو سکتر مولانا جلی جان وایي چې دوی خپل نومونه ورکړي دي
یرا یو منظور افزه او بل چې دست دوست محمد او تعالی مې اوی طرف نه چې کوم نوم راغلی او ما حجاز کورې شي دی او بل حمایت یاد کا سوګ دی مې یاد دا دوه نه راغلی دا یو دوه ښه سره نه راغلی
خود سیاسي چارو پوهان او خبريالان وایي چې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات له وجې دا مسله حل کې دوه طرف ته نه روانه په پی خبر کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وایي چې د صوبې نگران وزیر اعلی نوم به الیکشن کمیشن اعلانوي
په دې کې دا څه چې کم صورتحال په دایره کې نه مخکوم دا کوم پر پارلماني کمیټې کې مې درې ورځې دي نه ورسته رښوا دوه ورځې نورې پاتې دي په دې کې کوم داسې ښکار امکان نه دی چې عرب غریبي په اصل کې که فیصله کېده نو مخکې به شي ځکه چې د دې موږ اورېدلې چې په دې کې مولانا فضل الرحمن هم مداخلت کړې او باقي اپوزیشن لیډر چې کوم رور یې له تر ما ته ویلي چې بیرته رسته کېږي به نه هم په منظور افریدي نه دي کې یو خامخا نوم ورکړی دی دا زموږ ساتو عزت خبره ده خو داسې ښکاري نه چې دا په پرې دوه ورځو کې دا سیس فاینل شي او غالب امکان دا چې دا
د پاکستان اساسي قانون تر مخه د نگران وزیر اعلی نوم د صوبایي حکومت مودي پوره کېدو نه وړاندې اعلان شوی وي خو د مئی په 28مه صوبایي اسمبلی تحلیل شو او اوس به پارلماني کمیټې په 3 کې دننه د نگران وزیر اعلی نوم اعلانوي
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش، شارټ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو اوره. حکومت مرکز او صوبو د انتظام لاندې په پخوانو قبایلی سیمو کې خلک د 15 کلونو لپاره لټکسونو مبارک ګرځولې دي. خو ویلې دي چې خلک باید خپل کاروبارونه د روان کال د ستمبر د میاشتې 1.5 نیټې پورې له حکومت سره رجسټر کړي. نور معلومات شاهین بنیری راکوي.
وفاقی حکومت د مې په 1.5 نیټه د مرکز او صوبو د انتظام لاندې په خوانیو قبایلی سیمو کې اولس د 15 کلونو لپاره د انکم ټیکس او کسٹمز ډیوټیانو نه بری کړی دی. دا پریکړه د حکومت د واک د مودې پای ته رسیدو نه یو ورځ وړاندې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د کابینې د اقتصادي همکارۍ د کمیټې په غونډه کې وشوه. د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ولسمشر لخوا د 25م آئینی ترمیم د لاسلیک کولو نو وروسته د مرکز او صوبو د انتظام لاندې قبایلی سیمې اوس د خیبر پختونخوا صوبې برخه ګرځېدلې دي. حکومت د دغه سیمو ولس د سیلز ټیکس نه هم مبارک کړی دی او په دغه سیمو کې خلک د کال 2023 پورې خپل هغه ګاډي هم ساتلی شي چې کسټمز ډیوټي پرې نه دا ورکړي. 15 کال وروسته به په دغه ګاډو ټیکسونه عملی کولی شي. کمیټه دا پریکړه هم کړې چې څوک نوې صنعتي یونټ پرانستل غواړي نو د اقتصادي همکارۍ د کمیټې د منظورې نه وروسته به د خپل آمدن نه ټیکسونه نه ورکوي. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د قوانینو د منظورې نه وروسته په هیواد کې د فاټا او پاټا په نوم ټولې قبایلي سیمې له منځه وړلې شوې دي او اوس به ټوله سیمه د خیبر پختونخوا صوبې په نوم یادیږي.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د شاهین بنیری نه تاسو معلومات اوریدل. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د میډیا ادارې لا هم د سینسرشپ په شمول د ګڼو مسلو نه تیریږي او دا وایي چې ګنی په دغه هیواد کې مطبوعات آزاد دي یوه سمه خبره نه ده او له حقیقت لرې ده. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرهنده اسد ناورو. ایکسپریس ټریبیون په خپله یوه اداریه کې لیکي په پاکستان کې پر رسنیو یو نخ کاریدونکي او غیر اعلانیه سینسرشپ دی او که چیرې یوه میډیایي اداره د خپل حده لږه هم اوړي نو پرې یو شمېر بندیزونه لګول کیږي. ایکسپریس ټریبیون لیکي پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په 1.5 مئی په یو پروګرام کې وویل هغه ورځ لاړې چې پر رسنیو باندې سینسرشپ پالیسي چلېده اوس داسې نشي کېدی. وزیر اعظم دا هم ویل باید د میډیا ادارې د خپل ځان لپاره یوه داسې پالیسي جوړه کړي چې سبا خپروي او سنا او څنګه نه چې نورې ادارې پرې بندیزونه ولګوي. شاهد خاقان عباسی دا هم ویل که پر رسنیو بندیزونه ولګول شي نو دا د هیواد لپاره هم ښې ګټې نه لري. هغه وویل د سینسرشپ نه د لږې مودې ګټې خو ترلاسه کېدای شي خو دا په راتلونکو کې په ټولنه ډېرې منفي اغېزې لري. ورځپاڼه لیکي پخوانی وزیر اعظم سمه خبره کوي خو بیا دا هم هیروي چې میډیا ته ډېرې مسلې د حکومتونو نه هم راځي او د حکومتي ادارو رول په دې لړ کې له پامه نه شي غورځېدی. ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې په میډیا نخ کاریدونکي بندیزونه دي دغه په لیکنې بڼه کې هم ان دي. میډیا نن هم په ځینو ادارو او د دغه هیواد د اسټبلیشمنت خلاف څه نشي ویلی او یا لیکلی. په پاکستان کې لا هم میډیا ادارې هغه خبرې نشي چیلنجولی چې باید یو هیواد رسنۍ پرې تنقید وکړي ځکه چې بیا پر خپل ځان د منفي پروپیګنډې نه هم یریږي. لا هم د دغه هیواد په ادارو کې پر روانو درغلیو بدعنوانیو او ګڼو نورو اداري مسلو هیڅ خبرې نه کیږي. نو باید پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پر دې خبر وي چې په پاکستان کې د سینسرشپ دور نه دی ختم شوی او لا هم موجود دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د جنوبی وزیرستان د شیرنې او نورو سیمو اوسیدونکي وایي د سکلو اوبو د نشوالي له امله مشکلات لري. دوی وایي سکلو د اوبو لپاره د اوبو چینو ته رسایي نه لري ځکه چې ګیر چاپیره ترې کانټه تار تاو دي. د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افسر وایي دغه اسغن تارونه د ماینونو پاکولو په مقصد د خلکو د حفاظت لپاره لګولي دي او زر به د دوی دغه مسله حل شي. لسیمې نه د مشال ریډیو خبریاله اورو.
دس ویلی وزیرستان لره پراتی سیم شهرانا اور سرا نجده ده نورو لگه دلیو سیم وسدون کی ده تشالو ده اوبو ده نش پا واجا ده رتو مشکلاتو سرا مخومخ دی داغا واجا پا داو سدون کی ستی ریجی ده سیم یو کس مرزا جان جلال خیل ویایی
نیستا در زیو تاکلیب تای ده بی پا بارا سی میز ده تشالو یه با نمینده ویچه کیم ایچ نیدی کیم استرگی دیه بی وله پاکان ته تور تور با دال دای میز واتا ور تلای نشی ده من سه ده دورا چه کم دا کانته تور با دال دای دا چندو و داتا بلارد زه ور اغلاله و داتا یو من سور خلوص ست انزاس پر زه وور زاوله دا مرکلی
دای دا هن زیاتا وی
میز دا رونه لره لره درمی پا دار زا سه پا کانده پا زاور سه یه برو تولاوی خوپا سه زامده بالو وی و دا دی نوکه با میز ایب سه کم خلی یه با دیا پا کپدار تا و چناوی خود سل ندی بیایی بدری ملک مردارگی بیاد شی خو کائین ازنه کی چه رضا موتا کی نیزوا پر جون تا سول کی چه ده روسی چه کم وطن سه داغا من سینا دی ده دارو تا ساپا کو داچنه دار تا ساپا کو چه نیستا چی را سولات یه بینا جور چه دیر ساخ پا مشکلات سه یی
دسویلی وزیرستان مرستیال پولیٹیکل آفیسر اخلاق متخان بنگش می چه ده دغی حال نا خبر کان اغوی باور را کان چه پا داغا باریک بعد سمدستی اقدامات وکړل شي.
دی مائننگ شروع ده اوورال ساوت وزیرستان کې نو دلته دې خطرې د پیش نظر لغونی زینو باندې خاردار تار ورته وکړی ده. د خلکو د حفاظت د پیش نظر هغه کړی ده. دا مسله به تر ورسېده او دې نسبت سره به مو د فالټ څه کم کنسرن فارمیشن هغې سره به رابطه وکړو او پولیټیکل ایجنټ صاحب په نوټس کې به راولو چې د دې علاقې لپاره څه خصوصي داسې اقدامات وشي چې خو دلته ڈی مائننگ ډېر زئی سروشی او کاغا نوی نو چه بس اوری طور مانی تسکر میں چینی دی دو تصر رسائی بندو بس وکر لیش
در شرنا و سی دون کیو کلاکا غشتنا وکڑا چه پسی میکش کارلی مانونا دی زر کی پاک کرل شی چه دویتا دی نجده چنونا دی تشل دو ابو آسانی ور ورا سی جی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی جنوبی کوریا وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ کتنې ته سترګې په لار ده او د دې سرمشریزي هرکلی کوي. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا له یو لوړ پوړي چارواکي سره تر کتنې وروسته اعلان وکړ چې د روانې مۍ میاشت په 12مه نیټه به په سنگاپور کې د جون په 12مه نیټه به په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره ویني. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورت وړاندې کوي.
د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر ویلي دي چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ له جوړېدونکې تاریخي غونډې هرکلی کوي. د مونجی ان دفتر وایي جنوبی کوریا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون غونډې ته لیواله دی. جنوبی کوریا د خوشبینی یو ورځ وروسته تر هغې وښودله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره پر خپلې راتلونکې کتنې ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا له یو لوړ رتبه چارواکي سره تر خبرو وروسته وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره به د ده کتنه له مخکني پلان سره سم د روانې جون میاشت په 12مه نیټه په سنگاپور کې وشي. د ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې د شمالي کوریا استازي د امریکا ولسمشر ته د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون یو لیک هم وسپاره. د متحده ایالاتو ولسمشر تر دې مخکې له کیم جونګ اون سره د سنگاپور سره مشریزه لغوه اعلان کړې وه، خو د دواړو هیوادونو لوړ رتبه مقاماتو د دې غونډې د کېدو لپاره پراخې هڅې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو شمالي کوریا ته سفر وکړ او د دې هیواد له مقاماتو سره د ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس کیم ترمنځ د کتنې په ممکنه کولو خبرې وکړې. دغه راز د دواړو هیوادونو استازو په سنگاپور کې هم د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریزي د جوړېدو په مختلفو اړخونو خبرې وکړې. متحده ایالات غواړي چې شمالي کوریا خپل اټومي فعالیتونه او د لرې واټن وشتونکو میزایلو پروګرام ودروي او کوریا ټاپو وزمه په بشپړ ډول له اټومي وسلو پاک شي. په بدل کې به شمالي کوریا ته اقتصادي امتیازونه ورکول کیږي او پر دې هیواد به لګیدلې بندیزونه لرې شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د مازیګر سلو نیمه بجې شوې. لنډ خبرونه له انیسا جملاور. دا شمالي وزیرستان په کم سروبي سیمه کې پليټیکل محرر حمید الله وزیر وشل شوی او سلور لوی سرتیری زخمیان شوی دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي حمید الله وزیر بیګا په دوسلي تحصیل کې په قسمو چې ناصرګند وسله والو پی ډسې وکړي. بلخوا د هدفي وژنو سیده امنیت لپاره د سیمې ځوانانو تنظیم احتجاجي درنه کوي. د خبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو د نگران وزیر الله د انتخاب لپاره پارلیماني کمیټه مسترد کړې ده. د پخواني وزیر الله پرویز خټک اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن لسو واري لیدلو هم د نگران وزیر اعلی لوم لپاره صلاح شوی نه دی. بلخوا فضل الرحمن د سیند صوبې د نگران وزیر اعلی په توګه سوګند پورته کړ. لاغه د سوګند د صوبې گورنر محمد زبیر نن واغسته. د کینیډا د یو عدالت جج پرون حکم ورکړ چې د طالبانو په خانه بندي جوشوا بوایل با تر سختو شرایطو لاندې په ضمانت د کینیډا له یو جیله خوشي کړل شي. نوموړی تیر کال په افغانستان کې تر خوشي کېدو وروسته د جنسي تیریو په ګډون له یو شمېر جرمونو سره مخ شوی دی. دا پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې په هیواد کې به عام انتخابات هم په خپله ټاکلې شوې نیټه یعنی د جولای په 15مه کېږي. د انتخاباتي کمیشن مرستیال سکرتر اختر نذیر ویلي دا اعلان نن لا وروسته شوی دی چې لاهور های کورټ د نامزدګۍ کاغذونو کې بدلونونه غیر قانوني وګرځول. عبدالفتاح السیسی نن د مصر ولسمشرۍ د څلور کلنې دورې لپاره سوګند پورته کړ. نوموړی په مارچ میاشت کې په دویم ځل د دې دندې لپاره منتخب شوی و. جنوبي کوریا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته هغه اعلان هرکلی کړی دی چې پکې نوموړي ویلي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره سرمشري څخه بحال شوی ده. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان دفتر نن په یو بیان کې ویلي د شمالي کوریا امریکا ترمنځ د سرمشري لپاره لارې چارې غځېدلې او پیاوړې شوې دي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چانی ساجمل درته واورول. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د سولې په لور. دا پروګرام ساسو لپاره بشیر ګواښ جوړوي. د دې پروګرام نه پس یو بل اونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی هم لرو. را سره اوسه
د سولې پر لور.
د مې په ولسمه نیټه په انډونیشیا کې د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان دینی عالمان راغون شي وو. دوی په افغانستان کې د جګړې په سولې زهل خبرې وکړې. نن د سولې پر لور خبرونه کې اورو چې دینی عالمان څنګه کولای شي د روان تشدد په ختمولو کې مرسته وکړي. زه بشیر ګواخم هرکلی مکوم. د پاکستان نظریاتی کونسل مشر وایي په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د افغان علماو د هڅو ملاتړ کوي او که په دې لړ کې دوی سره کومه ناسته کیږي نو خامخا به ورته مثبت ځواب ووایي. د دې کونسل مشر او دینی عالم قبله ایاز د مې په څلېرشتمه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره د افغانستان علماو شورا په دې لړ کې کومه رابطه نه ده کړې، خو که وی کړه نو ځواب به یې دی چې طالبان باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
نن سبا دور چې دی دا د مذاکراتو دور دی او دا د مسلحه تحریکاتو دور نه دی. پکار دی چې یو مذاکراتي حل راوځي، لکه څنګه د انګریزانو قبضه چې وا په هند باندې نو د هند علماو د هغوی سره باقاعده مذاکرات هم وکړل او باقاعده خبرې هم ورسره وکړلې او بیا یې د هند نه د وتلو لار هم ورته وښوله. نو طالبان چې د مذاکراتو نه انکار کوي دا خبره صحیح نه ده. په نن سبا وخت کې مذاکرات کېدای شي او زمونږ اسلامي ورثه چې دا په هغې کې همیشه مذاکرات شوي.
د سولې پر لور.
د افغانستان علماو شورا په دې وروستیو کې په انډونیشیا کې د کوربه هیواد ترڅنګ د پاکستان دینی عالمانو سره خبرې وکړې. دوی په یو شریک پریکړه لیک کې پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه بس او د سولې لار خپله کړي. په کابل کې د افغانستان د علماو سرتاسري شورا یو غړی مولوی نور پاچا حماد مشال ریډیو ته د مې په څلې رښتمه وویل چې هله لري د ترګرې پر ضد حلو ځلو کې به د پاکستان دینی عالمان سره نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي تر څو د روانې جګړې پر ضد یو فتوا ورکړل شي.
اصلي اساسي کار په کار ده چې هغه له کوم ځای نه چې سرچینه اخلي دا مشکل هغه باندې فشار په کار عامه طور سره به د دې نتیجه دا وي عام خلک چې د ناخبری نه د دې ډلو په دام کې راځي د هغو مخه به ونیول شي او عام خلکو چې یو خیال ده چې د دې ډلو شاته علما دي یا دینی سوچ ده دا به منتفی شي چې د دې ډلو شاته دینی سوچ نشته.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
په پاکستان کې تر اوسه پورې د دې کانفرنس لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. تر دې مخکې د پاکستان اتل سوو دینی عالمانو یو فتوا ورکړه او په دغه هیواد کې د ریاست خلاف جګړه فساد وبلله. دوی د ګاونډي افغانستان په اړه څه ونه ویل خو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي چې افغان علما له هغې فتوا ګټه اخیستلی شي. په همدې حال کې د افغانستان علماو سرتاسري شورا غړی مولوی نور پاچا حماد وایي د ترګرې پر ضد فتواو کې باید ټولو جګړو ته یو شان وکتل شي.
کومې چاودنه کېږي، کومې حملې کېږي، د دې قرباني په سلو کې نه نوي بلکې 99.9% ټول ملکی خلک وي. د عامه بېګناه خلکو وژنه د هیڅ دین جواز نه ورکوي، نه اسلام نه کوم بل دین. نو دلته سر د وینه ټوله وینه ده. بېګناه خلک پاکستان کې وژل کیږي جنایت ده، که په افغانستان کې وژل کیږي جنایت ده، که په سوریه کې وژل کیږي، که په عراق کې، که په بلو ده، که په امریکا کې. هر چېرته چې څوک بېګناه خلک وژني هغه جنایت کوي، نو جنایت ته باید جنایت وویل.
د سولې پر لور
د افغانستان د سولې علي شورا غړي وایي چې دوی د سعودي عرب دینی عالمانو سره هم خبرې کول غواړي چې د یو شریک کانفرنس په جوړولو سره طالبان جګړې بس کول ته وهڅي. افغانستان، پاکستان او انډونیشیا یو شمیر دینی عالمانو په جاکارتا کې کړې غونډې په اخره کې په افغان جګړه کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړو چې ټوپک کیک دی او د حکومت سره نیغ په نیغه د سولې خبرې وکړي. دا غونډه د انډونیشیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه او د دغو هیوادونو دینی عالمانو ویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. دغه دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړلیک هم خپور کړ چې 12 ماده لري. د پریکړلیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوی چې د قران کریم له سپارښتنې سره سم مسلې په خبرو حل کړي او د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې پریکړلیک کې همداراز ویل شوي چې پر ملکی وګړو د حملو او ځانمرګو بریدونو په ګډون تشدد او ترهګري د اسلام له اصولو سره په تضاد کې دي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې اوسنۍ ترهګري له 2001 کال راهیسې پیل شوې ده. دلته طالبان او داعش وسلوالې ډلې فعال دي چې د خپلې جګړې لپاره اسلامي دریز کاری، خو په افغانستان کې ګڼو دینی عالمانو د اسلام د نوم په کارونې نیوکې کړې او وایي چې دا سیاسي جګړه ده. په انډونیشیا کې هم دینی عالمانو ټینګار درلود چې اسلام د خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. په انډونیشیا کې د افغان علماو مشري مولوی عطاالله لودین کوله. هغه مشال ریډیو ته ویل د هیلمن دی چې دغه غونډه به هغه اندېښنې ختمې کړي چې ویل کېږي روانه جګړه اسلامي اړخ لري. د نوموړې په خبره روان جنگ سیاسي دی او مذهبي دلایل ورته نشي کتل کېدی، نو ځکه دینی عالمانو پر طالبانو او ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د اسلام د نوم کارونې پر ځای دې د خلکو د وژنې بس کولو لپاره ټوپک کېږدي.
او دا په دې خاطر باندې ښه غونډه وه چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان او د افغانستان علماو سره د افغانستان د قضیې په رابطه باندې مخامخ خبرې وکړې. دلته د صلحې په رابطه باندې بحثونه لرل او بیا بالآخره په نتیجه کې یو پریکړه لیک صادر کړو چې هغه پریکړه لیک تقریبا 12 مادې لري. د هغې مهم مسایل همدا وو چې د تروریزم او افراطیت پکې وغندل شلو. د پاکستان د علماو هغه فتوا هم تایید شوه چې 1300 کسه علماو پخوا په پاکستان کې د تروریزم او د ارهاب په خلاف باندې صادره کړې وه. د دې ترڅنګ هغه پریکړه لیکونه چې په افغانستان کې د 15 کالو په اوږدو کې د افراطیت په خلاف باندې وو هغه هم تایید شولو. او د سولې په رابطه باندې چې څومره پریکړه لیکونه د اسلامي دنیا او د نورو هیوادونو د خوانه صادر شوي د هغې تایید وشولو. او د دې ترڅنګ د صلح په راوستو باندې توافق شو چې حتما باید افغانستان ته صلح راشي.
تاسو څه ګڼئ چې دا به څه اغیز وکړي په طالبانو باندې یا وسلوالو مخالفینو باندې چې سولې ته راوګرځي او مذاکرات وکړي؟
په هر تقدیر د علماو دا مسؤلیت دی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دا خلکو ته ووایي چې د مسلمان وژل حرام دي، د مساجدو کې انفجارات حرام دي، همدارنګه په جنازو کې بمونه لوزول حرام دي، د مسلمان وژنه حرامه ده. صلح د بشری ټولنې او خاصتا د مسلمانانو هغه اصلي حالت دی، باید یې تبدیل موږ وګورو. البته هغه شیان چې د جنګ عوامل دي او د جنګ باعث ګرځېدلي هغه هم د بحث موضوعات ګرځېدلی شي.
لوین صاحب، یو اخري پوښتنه زه تاسو نه کوم، تاسو ته څه ښکاري چې دا اوس چې کومه جګړه روانه ده، تاسو په سولې شورا کې هم ډېر وخت تیر کړی دی او مهم ځایونو کې مهم چارواکو سره ستاسو ناسته پاسته شته، تاسو ته څه امید ښکاري چې دا مسله به یو طرفه شي؟
روان جنگ خو بدبختانه ډېر یو بي توازنه جنگ دی او د دې خاتمې لپاره یا د دې ګټل لپاره یو طرف ته کوم امید نشته چې یا به د امریکا متحده ایالات دا جنگ وګټي یا د افغانستان د مسلح مخالفین دا جنگ وګټي. موږ په دې باندې متاسف یو، ځکه د 14 کالو په اوږدو کې جنگ تشدید شوی دی، سخت شوی دی او ناامني زیاته شوې ده، خطر قتال زیات شوی دی. په هیڅ صورت باندې جنگونه په جنگونو باندې پای ته نه رسیږي، جنگونه په مذاکراتو پای ته رسیږي، جنگونه په مصالحه باندې پای ته رسیږي او جنگونه په عدالت او په انصاف رامنځته کېدو باندې پای ته رسیږي. موږ هیله من دي چې هغه مسؤلیتونه چې د افغانستان حکومت په غاړه لري په کامله توګه باندې ادا کړي او هغه ته غاړه کېږي. هغه مسؤلیتونه د دولت مصالح مخالفین د خپل مسلمانانو او د خپل افغانانو پر وړاندې لري هغه رعایت کوي.
خلکو تاسو د خړی زندگی دا دلته ولې داسې ستړي زندگی دا دلته شاعر او لیکوال ولې ژاړي
امن غواړي
دلته ملي پنګوال ولې ژاړي
امن غواړي
دلته د ښار او ګلال ولې ژاړي
امن غواړي
اوریدونکو هم دې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه خکم، خوشاله اوسه.
دی وطن تا دی هوا تا د جنگ شاکړې لوی خدایا ته قبول مو دعا.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو 19 خبرونې ټولنه او سختریزي په لور راګرځوم. د 19 خبرونو د دې لړۍ په برخه کې په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو ته کتنه شوې ده. دا چې په دغه هیواد کې د غیرت په نامه وژنې یا ناموسي وژنې ولې کیږي، ټولنه څه رول پکې لري او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي دي. ټولنه او سختریزي روانه خبرونه کې په همدې موضوع بحث شوې ده. دا خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ټولنه او سخت دریځي
د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ټولنه او سخت دریزی کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیره خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د نرښځیانو پر ژوند او هغوی ته د ورپېښو ستونزو په اړه بحث واورېدی. په پاکستان کې سخت دریزی که یو خوا د ټولنې پر بیلابیلو طبقو اغیز کړی، نو بل خوا یې ځینې ستونزې هم زیږولې دي. ټولنه او سخت دریزی روانه خبرونه کې به په پاکستان کې د ناموسي وژنو په اړه بحث واورو. په پاکستان کې هر کال په سلګونه کسان د غیرت یا ناموس په نامه وژل کیږي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون له راپور سره سم، په دې هیواد کې په تیرو لسو کلونو، یعنی له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې، څه باندې 13,600 کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د اویکنینګ یا بیداری په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر شمشیر علي خان وایي چې د عاملو کورنیو غړي د غیرت په نامه د وژنو لپاره بیلابیلې پلمې لټوي.
یوې رشتې انکار وکړو د مور پلار د خوښۍ او د خپلې خوښۍ واده کول غواړي. یوه دویمه دا چې دې چرته د په موبایل باندې د چا سره خبرې کولې، حالانکه پته نه لګي چې دې اوس خبرې کولې، نو چاته د جینۍ سره یې کولې که چېرته د چا سره یې کولې. خو الزام پرې ډایرکټ لګوي، وایي دی دا خبرې چېرته د یو سړي سره کولې، د یو هلک سره کولې. دویم دا د په لاره کې چاته ولاړه او په لاره کې چا سره خبرې وکړې. دریم دا چیره خاندان کې واده او په واده کې دا ګډه شوله یا دا داسې شوله یا دا داسې شوله، په دې وجه نو سل بانی وي سل هغه وي داسې بانی ورته کوي چې بعضې نیم ټایم ورته زمونږ هم حیران پاتې شو چې یاره دا څونه معمولي بانه ورته کړې ده د یو انسان د وجلو دپاره.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې یوازې په تیر 2018 کال کې تر 50 زیات کسان د غیرت په نامه وژل شوي دي چې زیاتره یې ښځې دي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون له راپور سره سم، په ناموسي وژنو کې له 80 څخه تر 90% پورې نجونې یا ښځې وي. دا چې د ناموسي وژنو ښکار ولې زیاتره وخت ښځې وي، شمشیر علي خان زیاتوي چې ښځه د غیرت یوه نښه ګرځول شوې ده او هغې ته د سپیناوي موقع نه ورکول کیږي.
مونږ جنکې ډېرې کمتر ګڼو، شرم او غیرت چې مونږ بیا سونه تړلی دی ټول مو د جینې زنانه سره تړلی دی. الک یو غلط کار وکړي نو بس الک ته خیر دی، داسې شرم خو که جینۍ هغه رنګې کار وکړي نو نه دا خو جینۍ دی ولې داسې وکړو. بیا الک ته څوک داسې لږ زورور هم وي نو څوک ورته داسې لاس هم نشي اچولی، که کم کسان ورته لاس نه ډېر پکې دا سوچ کوي چې یاره که دی ووژنم نو د هغې ګټې وټې خو بس بیا پاتې نه شي، نو دغه وجه نه هم الک نه وژني. خو مونږ خو دا نه وایو چې نه لک تي خامخا وایي، مونږ وایي چې دواړه نه وایي، د دواړو د مرګ مخنیوی په کار دی کم چې د غیرت په نوم باندې وژل کېږي. حالانکه به یو ملک دی په هغې کې عدالتونه شته، په هغې کې قانون شته، په هغې کې تور طریقې شته، په کار ده چې د هغې عدالت او د هغې قانون مطابق پرې فیصله وشي، نه چې په خپل واک اختیار باندې دی د انسان ژوند چې کوم دی ختم کړی شي.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن ملکی منتظمه سایما منیر وایي چې د ټولنې سخت دریزی ناموسي وژنو ته لاره هواره کړې ده.
د غیرت په نامه چې قتل کم نه کنه، دا ګور دا ځان ته یو اکستریم اکشن نه کنه. نو دا د غیرت په نامه قتل دا د دې سره تعلق څه خو نه دی چې هغه اکستریمزم سره د دې سره تعلق جوړ شوی دی. د اکستریمزم د وجه چې موږ کم نقصانات کړی دي، دا زموږ سایټ ته چې کم نقصان شوی دی، دا د غیرت په نامه قتل چې دی دا غي ریزلټ کې راځي. دا غي ریزلټ کې دی د وجه ذاتی کې چې سړی چې دی دا وګوره زموږ معاشي حالات وګوره، زموږ انوایرنمنټل حالات وګوره، دا هر څه چې دا زیاتی دا انټالرنس ذاتی کې دی سره برداشت کوي، دا غي الټیمیټ چې دی ستاسو وکټم چې دی هغه یو خزي.
پر عورت فاونډیشن سربیره په پاکستان کې یو شمیر نور تنظیمونه هم د ناموسي وژنو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون شریک مشر کامران عارف وایي چې دوی د پاکستان په ګوټ ګوټ کې د ناموسي وژنو د مخنیوي لپاره له اوږدې مودې راهیسې کار روان کړی دی او پر حکومت یې همیش ټینګار کړی دی چې په دې لړ کې یو سخت قانون جوړ کړي.
Human Rights Commission of Pakistan چې دا مونږ پاغه رومبي ادارو کې او چې چا د عوام او د حکومت دواړو توجه دې پله کړې وا چې دا آنر کلینګ پاکستان کې عام دی او زموږ پولیس چې دی او زموږ کم چې باقی عدالتي نظام دی هغه کې بهتري پکار ده چې دا د دې مخنیوي وشي چې کله نه ایچ آر سی پی جوړ شوی دی 1987 یا 1986 نه، نو هغه وخت نه موږ مسلسل د غیرت په نوم باندې د قتل خلاف آواز اوچت کړی دی. په هر فورم باندې کیسونه هم کړي دي او په دې باندې باس موبایل سیمینار او ورکشاپس.
که څه هم د پاکستان حکومت په 2014 کال کې د ناموسي وژنو ضد قانون منظور کړ او عامل ته د کورنۍ لخوا پر بخښنې سربېره سزا 12 کال قید دی، خو بیا هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې دا ډول وژنې دوام لري. سایما منیر زیاتوي چې اوس هم دا قانون بسنه نه کوي، باید له زیاتې سختۍ څخه کار واخیستل سي.
یا د ریاست د ذمہواری واخلي چې هغه به دې کې فرق جوړي، خو ریاست ذمہواری نه اخلي نو بیا په کار دادې چې دا د ناقابل راضینامه وي. کساسو دیت قانون چې دې هغه به دې نه لاګو کیږي او نه د سې چې څوک معاف کولی شي. 2016 کې چې کله دې دا د قانون سازي کې لګون ته تبدیلی کړی دا، نو دې دا خبره پکې لیکلې چې دا به قابل راضینامه نه وي، یا دې کې واغه د قانون بن راضي او حل بن راضي. کله یو جج هغه دا اومني، هغه دا غني چې دا قتل چې دا فساد کل ارز دی، نو هغه ټایم به بیا دې کې راضینامه به نه کیږي. نو هغه دې کیس کې بیا ډېر مشکل شي چې هغه دا په دې کې سوګرا شي چې هغه وایي چې او دا فساد کل ارز دی، نو دا قتل به معاف کیږي نه. لیکن دا مسله ده، اوس هم شته دا مسله.
په پاکستان کې زیاتره وخت لیدل سوي چې ناموسي وژنو ته بل رنگ ورکول کیږي. دا کار د 2014 کال له قانون وړاندې هم کېدی او اوس هم کیږي، ترڅو یو خوا عاملین د قانون لمنګولو ځان وژغوري او بل خوا د خپل کورنۍ وژنه پټه وساتي. د اویکننګ سازمان مشر شمشیر علی خان په دې اړه وایي:
سل بانی و سره وی، سل شکلونه و سره، سوک تا خودکشی وی، سوک تا وی توپکی سپاکا و گوله گیده، سوک تا وی دی زهر و خورل، سوک تا وی دا پلار روانه و رتا وشو، سی چل پی وشو، سوک وی برد چت تا خطلی و دا غین را پری و تا سره و لگه دا غی دا وجه نمرا شوا.
دلته پښتنه دا پیدا کیږي چې په پاکستان کې ولې خلک د غیرت په نوم وژنې کوي. شمشیر علی خان موجوده کلتور او د تعلیم او پوهې نشټوالی د دې مهم لاملونه ګڼي.
کم چې زنانه دي هغه موږ د غیرت یو داسې نښې ګرځولې دي، ځان له د غیرت یو سمبل موږ ګرځولې دي. د تعلیم اجازه هغو ته موږ نه ورکوو، د روزګار هغو ته موږ نه ورکوو، د خپلې خوښې د واده هغو ته موږ نه ورکوو. بیا که زموږ داسې څه مسله راشي نو په هغې کې هم ګناه یو کړی وي، سزا زنانو ته میلاو شي. نو زموږ دا کوم روایت دا کلچر چې روان دی د زمانو نه، چې په هغې کې زنانه چې کمی دی دا یو کمتر چیز ګڼلی شي، نو یو خو دغه وجه ده. دویم دا تعلیم ډېر زیات کمی دی زمون په علاقو کې، او کم اویرنس چې کم دی، آگاهي چې کم ده انساني حقوقو په حواله سره، بیا د ښځو د زنانو د حقوقو په حواله سره، داسې د نارینهو د ماشومانو، نو هغه زمونږ ډېره زیاته کمه ده.
د خیبر پښتونخوا سوات د پاکستان یو له هغو سیمو دی چیرې چې د غیرت په نامه تر ټولو زیاتې وژنې کیږي. دا چې حکومت د قانون پر جوړولو سربېره په عملي توګه د دا ډول وژنو د مخنیوي لپاره څه کړي دي. د سوات د پولیسو مشر حبیب الله وایي چې دوی په 2018 کال کې 12 کسان نیولي چې هغوی په ناموسي وژنو کې لاس درلودي، خو د هغه په وینا تر اوسه لا د عدالت لخوا نه دي سزا شوي.
سکیسونه داسې دي چې هغه ریپورت شوی دي، داسې دي چې یاره د خوبیا طریقې سره د هغې پته پولیس ته لګېدله، پولیس ته دې خود په هغې کې ایکشن اخیستی دی او هغه کاروایي مخکې چې کوم دا بڑاو کړه. نو دغه کې ملزمان ټول گرفتار شوي، دوه ملزمان اوس په جیل کې دي، د بقایو ضمانت شوی دی او 12 کیسونه چې کوم دي هغه انډر ټرایل دي. کله چې دغه قانون راغلی دی نو د هغې نه پس مدعي ایسوچو یا پولیس افسر دې نه مخکې به قیده داسې دغه مین ملاب سره د غیرت په نوم باندې به مړې وکړو، بیا به د خاندان یو سړی مدعي شو او چې د پولیس نه کیس عدالت ته لاړ نو په عدالت کې به یې خپلو کې راضینامه وکړل او کیسه به ختمه شوه. نو دغه شي د روکتام لپاره اوس چې دا نمونه کیسونه مخې ته راځي نو هغه پولیس افسر په هغې کې مدعي او د هغه په مدیت کې داخلیږي، دا درج کیږي. د څو پورې چې تاسو سزا خبره کوئ نو په عدالتونو کې دا کیسونه دو نظر پرسو کیږي نه، او څونه چې رجسټر شوي دي، څونه چې په ریکارډ موجود دی، اوسه پورې انډر ټرایل دي، دا اوسه روپۍ پیسلی نه شوې دی وینه، داسې ډیټا زموږ سره موجود نشته چې تاسو درکو چې هغه سزا شوې دي.
په پاکستان کې لمدو راهیسې د بشري حقوقو سازمانونه د ناموسي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي. دا چې د دا ډول وژنو د مخنیوي لارې څه دي؟ د عورت فاونډیشن ملکی منتظمه سایما منیر ښځو ته د نارینه او برابر حقونو ورکولو او د ناموسي وژنو ضد نوي قانون جوړولو خبره کوي.
لکه دا ومني چې د یو جنیان دغه حقوق دي چې څنګه د یو سړي حقوق دي، او بیا خو له اسلام له طرف نه اجازه ده چې یو جنۍ کو د خپل خوښې واده کولی شي، هغه کولی شي. نو بیا کو تاسو هر ځای کې اسلام اسلام کوي، خو چېرته د ښځو رایټ خبر راځي هلته اسلام تاسو نه هېر شي. دا وګورو چې ښځه چې دا انسان ده دا هغه هم حقوق لري، او داغیل سے خواہشات کے بیش یو خدا خبر ہے بل اڑخلا پکار دارے چلا قانون سازی چدا دایو زل بیا پدے قانون سازی ہوش اور سختی سر قانون سازی ہوش.
دا پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل مشر پروفیسر قبلہ ایاز وای چې د غیرت په نامه د یو کس وژنه په اسلام کې هیڅ جواز نه لري. د نوموړي په وینا اسلام هیڅ کس ته دا اجازه نه ورکوي چې د خپل کور یو غړی یا نور کسان بی عدالت ووژني.
که مثلا دا صورتحال له کور ودانې سره راشي نو په قران پاک کې مونږ ته د هغه صورت خول شوې ده والی عام ده. نو باید چې مونږ د خپل معاشره تربیت کو او دا سے قانون پخپل لاس کے اخستل دی بارے کے ددوی د شعور بلندول پکار دی آگاہ کول پکار دی. اسلام چرتا ہم یو انسان تدائے عزت نہ ور کئی چا قانون پخپل لاس کے والی او خپل لور یا خپل کور ودان یا خپل خور قتل کی کچر تدا سے صورت حال وی نو بیا کارا خبر ادا چ قضا تتللی او دار قاضی کار دے چاغا فیصلہ.
په پاکستان کې یو شمېر مدني فعالان او د حقونو مبارزه کوونکي په ټولنه کې روانه سخت دریزي او د قانون عملي کولو لپاره د موثر میکانیزم یا طریقه کار نشټوالی د ناموسي وژنو د دوام لامل ګڼي. د مشال رادیو روانه خبرونه ټولنه او سخت دریزي هم دومره و. راتلونکو خبرونه کې به په پاکستان کې د سخت دریزي د ستونزې پر حل لارو بحث واوري. یاد دې وی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر وی پانی او ټولنیزو پانو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمی په مخشه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
بملا تڑو دیدن کل بغلا شیر Oh, my God.